یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. زه احمد تکل په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، او چې د افغان ولسمشر د اوربان له اعلان وروسته نن ولسی جرګې او د سولې عالي شورا پر طالبانو غږ وکړ چې هغوی هم اوربند وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان ځواکونو د اختر د امنیت لپاره څه تدابیر نیولی دي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي او وړاندې کوي.
دا کندوز امنیتی چارواکی وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د څلورو مسافرلونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړي او له ځان سره یې بیولې دي. له انقرې څخه رپوټونه وایي چې نن سهار دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر یوې امنیتي پوستې ډزې شوې دي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدراعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو مزایلو په اړه خبرې وکړې. د کندوز امنیتی چارواکی وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د درې مسافرلونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړي دي او له ځان سره یې بیولي. د کندوز د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر صفي الله محزون ازادۍ رډیو ته وویل چې دا مسافرلونکي بسونه چې له تخار څخه یې د کابل په لور حرکت کړی وو، د خان آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا درول شوي، سپرلۍ ښکته شوي او برمته شوي دي. دا نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه د دې مسافرو د خلاصون لپاره سیمې ته رسېدلي او له وسلوالو طالبانو سره یې نښتې دوام لري. د برمته شوو مسافرو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې شمیر یې تر سل تنو واوړي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ولسی جرګې غړو او د سولې د عالي شورا له خوا له طالبانو غوښتل شوي چې د افغان حکومت له لوري مشروط اوربند ومني او دوی هم له خپل اړخه اوربند اعلان کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د مشروط اوربند هرکلی وکړ. نوموړي پر طالبانو هم غږ وکړ چې دغه اوربند ته غاړه کېږدي او وی غځوي. د افغانستان ولسمشر تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره په مشروطه توګه درې میاشتې اوربند اعلان کړ چې سر له نن ورځې پیلېږي. د سولې عالي شورا وایي که طالبان هم اوربند اعلان کړي، د باور فضا به رامنځته شي او ډېر زر به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت ویاند وایي چې د پولیسو ټولو قطعاتو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به د ټولو تفریحي ځایونو او همدارنګه عبادت ځایونو په سمه توګه ساتنه وکړي. لا انکارې څخه رپورټونه وایي نن سهار وختي دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې دي، خو امریکایي چارواکو ویلي څوک پکې ژوبل شوی نه دی. د ترکیې خبري اژانسونو ویلي دي له یو روان سپین رنګي موټر څخه چې د امریکا د سفارت د یوې امنیتي پوستې مخې ته په تیزۍ تیرېده، د یو لاسي وسلې څلور یا پنځه ډزې پر پوسته شوې دي. په انکارا کې پولیسو ویلي دوی په پیښه کې د ښکېل موټر پلټون بوخت دي. په ترکیه کې د لوی اختر د رخصتیو په مناسبت د امریکا سفارت په دې اونۍ کې تړلی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدراعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تېره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان بولټن وویل د امریکا اټومي پروګرام او لرې واټن ویشتونکي مزایل د نړیوالو چیلنجونو وبخی. جان بولټن وویل د ایران اټومي پروګرام او د لرې واټن ویشتونکي مزایل د نړیوالو چیلنجونو د لیست په سر کې. د اسرائیل صدراعظم له بولټن سره تر خبرو مخکې وویل دوی به په سیمه کې د ایران د یرغمل د پرشا تمبولو په دې اړه وغږیږي چې څرنګه تهران اټومي وسلو له لرلو منع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو په زیاتولو کار کوي، څو په خبره یې ایران اړ باسي چې د خپل اټومي پروګرام او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره د همکارۍ په اړه خپل اوسنی چلند بدل کړي. او وروسته خبر دا چې د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نهات یا د زاړه عمر لرونکو اشخاص په کې سپاره ول خپل خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسید. دا کسان لا بیا کلونو را پدی خو چې دواړه کوریاګانې سره جلا شوي ل خپل عزیزانو سره ویني. د کورنیو د بیا یو ځای کېدو د درې ورځنی مراسم د شمالي کوریا په ساحلي سیمه کومکانګ کې ترسره کیږي. شمالي او جنوبي کوریا په 1950 نه نیولې تر 1953 کال پورې د جګړې له کبله له یو بل جلا شول، او که څه هم اوس د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې یو څه نورماله شوي خو له تخنیکي اړخه لا هم دواړه هیوادونه له یو بل سره د جګړې په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په تیر اپریل میاشت کې له یو بل سره وکتل او موافقه یې وکړه چې د اړیکو د ښوالي په هدف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جلا شوو کورنیو ترمنځ کتنو ته زمینه برابروي.
لآزادی رادیو د پی یو سټوډیو نه د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې ولسی جرګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسمشر اشرف غنی د اوربند وړاندیز په اوربند ځواب کړي.
زموږ غوښتنه طالبانو ته هم جدي غوښتنه دا ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي، ترڅو موږ وشو کولی سولې ته لاره پیدا کړو.
د سولې عالی شورا هم له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو لپاره کوم امنیتي تدابیر نیولی دي. په نورو موضوعاتو کې د کندهار باغلرون کې وایي د سړو خونو په مرسته سږ کال د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله له مالي زیانونو ژغورل شوي.
په تیرو وختو کې که زموږ د پاکستان بارډر د یوې ورځې لپاره بند شو، دلته به میلیونونه افغانۍ تاوان زموږ تجارانو ته رسېدی. اوس که بارډر یوه میاشت بند شي، هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له اسرایلي چارواکو سره د ایران پر وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې کوي. په دوهمه نیمایي کې زما رایا زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او د هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع د افغانستان ولسي جرګه او د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت لخوا مشروط اوربند ومني او دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولس مشر غنی لخوا د مشروط اوربند هرکلی وکړ. د سولې علي شورا وایي که طالبان هم اوربند وکړي د باور فضا به رامنځته شي او ډیر ژر به د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره واره شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د مشروط اوربند په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو ولسي جرګه او د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشروط اوربند اعلان د ولس غوښتنه او یو پر ځای او نیک اقدام دی. له طالبانو هم هیله ده چې ورته اوربند اعلان کړي.
او زموږ غوښتنه طالبانو څخه هم جدي غوښتنه ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي، ترڅو موږ وشو کولی حکومت او زموږ ملت وشو کولی چې زمینه برابر شي ترڅو چې موږ سولې ته لاره پیدا کړو او د سولې مذاکراتو ته موږ یو بل سره کینو او تاسو وشو کولی په افغانستان کې دوامدار امن
راشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. د افغان ولسمشر د اوربند له مخې له نن یعنې دوشنبې د زمري له 9 تر میلادي نبی پورې چې د عقرب د میاشتې 9 به وي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند پیلېږي. ښاغلی غنی وای له تیر اوربند چې د کمکي اختر په ورځو شپو کې وسو، نړیوالې ټولنې، اسلامي هیوادونو، سازمانونو او افغانانو تود هرکلی وکړ، نو له همدې عمله یو ځل بیا اوربند کوو. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلانه هرکلی کړی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت اوربند به د طالبانو لخوا هم د اوربند په صورت کې وي او ترڅنګ به افغان پوځیان دفاع ته هم چمتو ولاړ وي. طالبانو د دغه اوربند په تړاو تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل که طالبان هم اوربند وکړي د باور فضا به رامنځته سي.
د مشروط اوربند حکومت اعلان کړی دی، موږ هیله من یو چې طالبان هم د حکومت د مشروط اوربند ومني او اعلان وکړي ترڅو د اوربند عملي شي او په جریان د اوربند اعتماد سازي فضا رامنځته شي، ترڅو موږ او تاسو انشاءالله نږدې راتلونکي کې مذاکرات مستقیم او مخامخ حکومت او طالبان سره انشاءالله شاهدان اوسو.
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای مشروط اوربند ځکه ګټه لري چې وسلوال کېدای سي اوربند مراعت نه کړي او یا هم په خپلو کې اختلافونه ولري، نو افغان ځواکونه به له ځانه د دفاع حق ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صفای وای که طالبان اوربند نه کوي نو خپلواک نه دي، او په خبره یې بیا مسؤلیت هغو هیوادو ته راجع کیږي چې له دوی سره مرسته کوي او خواخوږي ورسره لري.
راپور کې مو واوریدل چې افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر اشرف غنی د اوربند له اعلان وروسته پر طالبانو غږ کړی چې دوی هم د اوربند غوښتنې ته غاړه کېږدي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی په راروانو دریو میاشتو کې د اوربند اعلان کړی او ښایي په دې اختر کې هم وسلوال مخالفین د کمکي اختر په څیر د دولت د حاکمیت ساحې ته ولاړ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې د پولیسو ټولو قطعو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به له ټولو تفریحي او عبادت ځایونو څخه په سمه توګه ساتنه وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اکرام الله اکرام د شبه د کابل له سټوډیو نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو نمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د تامین او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
در کل تمام نیروهای امنیتی افغانستان به مناسبت
دی وای په ټوله کې د لوی اختر د ورځو په مناسبت ټول امنیتی ځواکونه په لومړی اظهاراتو کې دي او د نن سهار رئیس زموږ احضارات پیل شوي دي. ټول امنیتی ځواکونه د امنیت په تامین بوخت دي، حتی موږ امنیتی ځواکونو ته رخصتي نه ده ورکړې ترڅو د اختر په ورځو کې په ښه شکل د خلکو امنیت وساتو. خاغلی دانش ویل د اختر په ورځو شپو کې به په ټول هیواد کې زیاتره امنیتي منصوبین په خپلو دندو کې حاضر وي. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له ټولو خلکو غوښتل چې د اختر په ورځو کې د ښه امنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د خاغلی دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې د خلک دا ورځې په ښه شان تیر کړي، په دغه ښار کې به امنیتي تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دوکاندارانو ته هم ویلي دي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له خرڅولو مخنیوی وکړي. خاغلی دانش ویل که هر پلورون کې د پلاستیکي وسلو په پلور ونیول شو له سخت قانوني سزا سره به مخ شي. د لکورنۍ هم غوښتل چې ماشومان ته د جنگي پلاستیکي وسلو په ټاقیو د اخیستلو اجازه ورنکړي او پرې نکړي چې د خلکو د خوشحالي ورځې په غم بدل کړي. په همدې حال کې ولسی افغانان هم د خلکو د خامنیت پر ساتلو ټینګار کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې پیلامه وي.
محمد ناصر خپل امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په کلکه تدابیر ونیسي ترسو پوری دماغ وطنوال په یو آرام فضا کې خپل اختر تیر کړي.
نوم یې محمد ابراهیم خیلی ما خو دوی وایي چې تدابیر نیسو خو چار لار ګوري یو تلاشی کوي پنځه تیزي که پنځه تلاشی کړو شل رواني هم دغه خپل سر باندې رواني کې هم دا وجه ده چار وخت چاودنی کیږي وژنې کیږي بې ګناه خلک دي توینې تویږي. بس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیر وړو کې اختر کې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لنډمهاله اوربند هم شوی و، خو بیا هم په ننګرهار کې دوه انتحاري حملو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان لامل د پولیسو غیر مسلکیتوب او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي بولي. د امنیتي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه باید د ښه پلان ترڅنګ د عملي کولو او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې هم جدي هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. او اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ټولو افغانانو غواړي چې په اختر کې له خپلو کورنیو تولیداتو استفاده وکړي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې تل د تولیداتو د پراختیا او خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په هدف د کورنیو محصولاتو نندارتونونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل دا مهال افغاني تولیدات 3 قلمو ته رسیږي چې ښه کیفیت لري او تر ډیره کولی شي د خلکو اړتیاوې پوره کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره له کورنیو تولیدات تو استفاده خلکو ته کاری فرصتونه هم برابروي او که خلک له کورنیو تولیداتو استفاده وکړي هیواد به پر ځان د بساینې پر لور ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د اختر پر رسیدلو سره په دغه هیواد کې د څارویو بازار یو ځل بیا ښه شوی دی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 40 میلیونه څاروي موجود دي. د نوموړي په خبره سږ کال افغانستان د وچکالۍ له ویرې سره مخ دی، خو تر اوسه د څارویو په رقم کې کمښت نه دی راغلی او لا هم د دغه هیواد د ځینو خلکو لپاره د څارویو ساتنه او مالداري یو ښه عایداتي سرچینه ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قضاقي وړو 1200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1550 او 1 لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لوی اختر د منځنې او د قربانۍ د اخیستو لپاره خلک په چمتووالي بوخت دي. شتمن خلک د قربانیو د اخیستو په لټه کې دي او نور د خپلې وسې سره سم په سودا پسې راوتلي، خو د امنیت او سولې لپاره د دوی ټولو هیله یوه ده، مګر د نرخونو په اړه بیلابیل نظریات لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران په کابل ښار کې ګرځېدلی او په دې اړه نور ورنه پوښتو چې په کابل کې نن چې راوتلی وو څه یې لیدلی دي. همدا اوله پوښتنه ده زدران صاحب، چې څه دې ولیدل په کابل ښار کې؟ هغه عمده خلک چې پرې مصروف دي هغه څه شی دي؟
بله تکل صاحب، هلته په سعودي عربستان کې چې افغان او د اسلامي نړۍ نور حاجیان په د عرفه په مراسمو لګیا دي، دلته په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې خلک لوی اختر ته چې سبا یې لومړۍ ورځ د پروستیو تیاریانو باندې لګیا دي چمتووالی نیسي. هغه چې تاسو یادونه وکړه، شتمن خلک راوتلي دي چې د خپل وسې مطابق قرباني واخلي، څاروي وپیري او همدارنګه ځینې نور د لوی اختر لپاره په کې کلچو همدارنګه خواږو شیانو اخیستل لګیا دي چې د افغانستان یو لرغونی عنعنه ترڅو خپل اختر رنګه کې وچې میوې او تازه میوې رانیسي او سوای په د اختر په لومړۍ ورځ نه نیولې بیا تر دریمې ورځې پورې دوی دسترخوانونه غوړوي او په هغو کې میوې وي. البته ډېر بې وزلو سره بیا مرستې کېږي، بیا نه یو ډول باندې هغوی بیا یو بیل ژوند لري. په ټوله کې زه چې وګرځېدم نن په کابل ښار کې خلک په سودا او پسې راوتېدلي دي او خورا زیاته ګڼه ګوڼه لیدل کېږي، او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې هم وضعیت همداسې دی. د امنیت په اړه باندې لکه مخکې چې اوریدونکو په راپور کې اوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی، خو په ټوله کې خلک هیله مند دي چې په یو ډاډمنه فضا کې قربانۍ هم وپیری وایخلي، څاروي دغه لپاره سبا یې حلالوي او همدارنګه یو مناسب اختر ولري. بله
زدران صاحب، پرون د ولسمشر لخوا قربان اعلان شو او وسلوالو طالبانو هم د یو ښه اقدام په ترڅ کې اعلان وکاو چې سلګونه یا لسګونه هغه کسان خوشی کړي دي چې په زندانونو کې ورسره وو، اکثرا د افغان امنیتي ځواکونو غړي وو. داسې یو فضا په ښار کې لیدل کېږي، د امیدوارۍ پس له دې چې دواړو اړخونو د ښه نیت یو څه اقدامات وکړل.
بالکل د پرون رئیس ان چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو جشن مانځل کې د خلک یو ډول هیله من دي. دغه اقدامات ته په تېرو هم په کوچني اختر کې چې د دواړو لورو په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه کوم اقدام وشو هغه بېساری و او خلکو په خورا تود هرکلی سره ونمانځتون. بیا د لوی اختر نیکمرغه شپې ورځې دي خلک همداسې یو څه ته هیله من دي چې یو ځل بیا به دواړه ښکېلو خواوې د افغانانو هوساینې ته کار وکړي او دوی به د خوشحالۍ یو مختر ورځ ولري چې اسلامي ارشادات سره ونمانځي او د غم لټغره لري وي. دوی واقعا هم یو هیله مندي لري له ځانه سره، ولې دواړو خواو ته وړاندیزونه هم لري. یعنی وړاندیز همدا دی چې طالبان هم د اوږدمهال لپاره اوربند اعلان کړي چې د سولې خبرې ته زمینه برابره شوې وي، او حکومت ته هم وړاندیز دا دی چې دوی تل امنیتي تدابیرو څخه وایي ولې بیا هم پیښې رامنځته کیږي. یعنې دوی باید جدي وي، خو له دې ټولو سره دوی یوازې هیله مند دي او بظاهر چې ښکاري دوی واقعا هم خوشبین هم.
بله ځدران صاحب، خلک تاسو موږ ته راپور راکوي په ورځنیو راپورونو کې چې یو لوی تفاوت توپیر دی د شتمن او د بېوزلي ترمنځ په افغانستان کې، او دا د نړۍ تر ډېرو هیوادونو دغه توپیر خورا زیات دی. نن په بازار کې چې ګرځېدی، هغه توپیر د شتمن او د بېوزلي ترمنځ مو ولیده؟
هغه خو طبعا تل احساس وی، ولی هغه د اسلامي لارښوونو په اساس هم بیا خلک په داسې خو ورځو کې یا د روژې اختر کې یا په داسې خو ورځو کې هڅه کوي چې د دوی یو ډول لاسنیوی وکړي د غریبو خلکو یا د بېوزله خلکو. ان زه د پرون رئیس چې په ښار کې ګرځېدلم، خلک ځای ځای ښکارېدل چې بېوزله د سړک په غاړه ناست خلکو ته یو ډول لاس د مرستې ور اوږد کړي چې د دواړو خواو څخه به بیا مسکا ښکارېده. باور وکړه چې زه ډېر یعنی یو ډول احساس کوم چې ما به د خوشحالۍ احساس د دوی ترمنځ لیدو چې یو چا به مرسته ورکوله. ګویا شاید هغه به ډېر لږې پیسې وي، او داسې نن هم ما داسې څه ولیدل چې یعنی یو مسکا به د خلکو په خولو باندې ښکاره شوه. نو داسې یو څه تصویر شته، خلک هڅه کوي د خپل وسه مطابق، ولې ډېر انتقادونه هم دا دي چې خلک هغسې چې د دوی رول دی چې خیرات او زکات ورکړي نه ادا کوي. ولې یو ډول څه شته په منځ کې چې خلکو ته یو هیله مندي وربخي او دې ته هڅوي چې لا لاسنیوی وکړي د دوی.
او ځدران صاحب کلان راته ووایه چې نرخونه د نورو ورځو په پرتله لوړ شوي، که هماغه نرخونه دي انصاف شته؟
نو تکل سب نرخونه هم که څومره هم ټیټ وي، خلک وایي چې لا ټیټ وي، ځکه دلته هیڅوک نه وایي چې دا صحیح ده، نرخ مناسب ده. خلک لا هڅه کوي چې ټیټ کړي. په لویو پخترونو داسې خو ورځو کې د افغانستان په بیلو ټولو بازارونو کې یو تخفیف چې په نورو هیوادونو کې ورکول کیږي نشته او نه ورکول کیږي. ولې د څارویو چون په افغانستان کې د وچکالۍ ویل شوي دي سږ کال په نرخونو کې چې ما خپله بیه کړه او د خلکو څخه هم پوښتنه وکړي، انتقاد هم شته چې لوړ دي او کنټرول نه پی کیږي، تنظیمېږي نه. ولې نرخونه مناسب ښکارېدل، یعنی نسبتا خلک هم په دې باور و چې مناسب دي، ځکه په افغانستان کې وچکالي تېره شوې او د افغانستان د مالونو صادرات نورو هیوادونو په تېرو هم پاکستان ته چې ډېر انتقالېږي هغه بند شوي دي. د دې لپاره حکومت دا اقدام کړی چې دلته په افغانستان کې خلکو ته په کافي اندازه څاروي ورسیږي او دوی دغه ابراهیمي سنت ښه ځای پر ځای کړی شي. بله
ډېره زیاته مننه یوسف خان ځدران. قدرمنو اورېدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې د ښار د عمومي وضعیت یو تصویر راکاو. خو په کونړ کې خلک افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. دوی وایي چې نه غواړي د پخوا په څیر د دوی د خوښۍ شپې ورځې په غم بدلې شي. روحالله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کونړ اوسېدونکي وایي په تېرو اخترونو کې له غرونو یې په کلیو او بازارونو توغندیز بریدونه کېدل او په کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتله. اوس له امنیتي او دفاعي ځواکونو غواړي چې د امنیت ټینګښت ته ځانګړی پام وکړي. د سرکانو ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
محمد علي جوهر د سرکانو د کلي اوسېدونکو په دغه مبارک ورځو شپو کې په امنیتي ځواکونو باندې غږ کوو چې بیدار اوسېږي او د خپل خاورې د خپل سیمې امنیت ونیسي تر څو ولسونه په آرامه فضا کې اختر ورځې شپې تېرې کړي.
زما نوم اکرام الله مجروح دی، د سرکانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د امنیتي ځواکونو نه غوښتنه لرو چې په اخترونو کې لا امنیت پیاوړی کړي او داسې نه چې موږ افغانان د بدې پیښې سره مخ نه شو.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل: ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې د اختر او نورو شپو ورځو کې امنیت نور هم پیاوړی کړي.
واقعیت هم لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ ملي او دفاعي ځواکونو په خصوص د ملي پولیسو او محلي پولیسو ته هدایت ورکړل شوی ده چې په ټولو سیمو کې خپل پلان چې هغه پلان چې ورلیږل شوی ده تطبیق کړي، او په ضمن کې لومړۍ درجه ازارات هم ټولو ته ورکول شوی دي. نقطه په نقطه زموږ پرسونل توظیف دي انشاءالله الرحمن، مطابق د پلان هیڅ مشکل به هم نه پیدا کیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو دوه تنو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل:
زه محمد بشیر ستانکزی د څوکۍ ولسوالۍ امنیت قمندان یم. انشاءالله چې د کونړ په ولایت کې په هر قسمت کې چې په حساب د دښمن لخوا نه ګواښ وي، منګه انشاءالله د خپل د سر په بدله کې دې ته آماده یاستو چې د کونړ له ولسونو نه دفاع وکړو. منګه دا ټول اردو چې دا زمنګ دا د لیوایدو په صفحه د منګه دلته یو مکمل لیوا پرته ده، قومندانی پرته ده، قطعه خاص پرته ده. منګه هر وخت د افغانستان د صلح لپاره سر قربانو. منګه هر وخت واړو چې زمنګ په سر بدل کیږي، منګه افغانستان جوړو به جوړو به جوړو.
د یدونې وړ ده چې د کونړ مرکز اسدآباد او د ولسوالیو مرکزونه د غرونو په منځونو او محکومو ځایونو کې پراته دي چې پخوا به وسلوالو مخالفینو پرې راکټي بریدونه کول او خلکو ته به پکې مرګ ژوبله اوښتله چې ورسره به یې خوښۍ په غم بدلېدلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له اسرایلي چارواکو سره د ایران پر وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې کوي. جان بولټن نن وویل چې د ایران د وسلو پروګرام به د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د بحثونو اصلي موضوع وي. اجمل اند چې دا موضوع تعقیب کړې ده شبه په سټوډیو کې راسره دی. اند صاحب، د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ایران د اټومي پروګرام په اړه دا څرګندونې کله کړي؟ که جزئیات راته وویل لطفا.
ډیره مننه تکل صاحب. پرون د جان بولټن او نتنیاهو ترمنځ د لومړنۍ ماښامنۍ کتنې نه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل د ایران د اتومي وسلو پروګرام او د لری واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام د نړیوالو ستونزو او ننګونو د لیست په سر کې دي. د اسرایلو صدراعظم بیا وویل چې د تمه لري چې په دې اړه به له امریکایي لوري سره بحثونه وکړي چې څنګه په سیمه کې د ده په وینا د ایران تیری پای ته ورسوي او ډاډمنه کړي چې ایران اتومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. جان بولټن چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار دی، د ټرمپ اداره کې د ایران د اتومي پروګرام په اړه د یو سخت دریځ لرونکی ګڼل کیږي او تر نورو چارواکو ډیر دی ایران په اتومي پروګرام باندې سخت دریځ لري. لکه څنګه چې به اوریدونکي خبرې، ولسمشر ټرمپ په وروستیو کې په ایران له بیلابیلو لورو فشارونه زیات کړي دي څو د ایران اتومي پروګرام په اړه یوه نوې موافقه وکړي، یا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په شوي تړون کې اصلاحات راولي، او همدارنګه په منځني ختیځ کې د ایران د فعالیتونو په اړه چې امریکا او اسرائیل دواړه اندېښنې لري د ایران فعالیتونه کنټرول کړي. په می میاشت کې ټرمپ د ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي تړون څخه امریکا وویستله، او په دې وروستیو کې پر ایران باندې بیرته د امریکا له لوري یو اړخیز اقتصادي بندیزونه ولګول. په سوریه کې د ایران حضور چې هم سیاسي او هم پوځي حضور دی، د اسرائیلو او امریکا دواړو لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي، او جان بولټن ویلي دي چې دی او اسرائیلي چارواکي به په دې اړه بحث وکړي چې څنګه کولای شي په سوریه کې د ایران نظامي حضور پای ته ورسوي او د دغه هیواد ملیشې له سوریې ووسي. د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له ایران سره خوا په خوا روسیا هم همکاري کوي او د ایران د همکارۍ یو ډول پلوي ده.
بله، ان صاحب، ټاکل شوی چې جان بولټن د امریکا د ملي امنیت سلاکار به له خپل روسي ساري سره هم ګوري، دا کتنه چیرته او کله ده او د دوی د بحث موضوع به څه وي؟
ټاکل شوی بولټن ټاکل شوی ده چې د اسرائیلو له سفر وروسته اوکراین ته ولاړ شي او همدارنګه جنوا ته ولاړ شي. نوموړی به دغلته د روسیې د ملي امنیت سلاکار سره چې نیکولای پاتر کریشوف دی هغه سره وګوري، د اګست په درویشتمه نیټه به په جنوا کې ورسره وګوري، او د دوی د خبرو اترو او بحث موضوع به سوریې او اوکراین په مسایلو سربیره د ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین د وروستۍ سرمشریزي او په هغې کې د شو پریکړو تعقیب وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. اجمل اند و چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د وروستیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. ښاغلی بولټن له اسرائیلي چارواکو سره د ایران په اړه بحث کړی. له دې سره 12:30 بجې شوې پوره. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو پی یو سټوډیو څخه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د انتخاباتو لپاره زما رایا زما حق تاسو ته وړاندې کیږي. خدا شیبه به هم اجمل ان چې تیار په سټوډیو کې را سره دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ګنشمیر غړو له وسلوالو طالبانو وخت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اوربند وړاندیز دی ومني. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون اعلان وکړ چې طالبانو سره په مشروطه توګه درې میاشتنی اوربند اعلانوي چې سر له نن ورځې پیلېږي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د درې مسافر وړونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړي او له ځان سره یې بیولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن وشتونکو مزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیر شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل او د دواړو لورو خبرې نن هم دوام لري. له انقرې څخه رپورټونه وایي چې نن سهار وختي دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دي څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د ترکیې خبرې ژانسونو ویلي له یو روان سپین موټر څخه د امریکا د سفارت د مخې پر یوې امنیتي پوستې څو ډزې شوې دي او چاته پکې زیان نه دی رسیدلې. او د څوارلس بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا د زاړه عمر لرونکي اشخاص پکې سپاره وو له خپلو خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسېدل. دا کسان له اویا کلونو وروسته چې دواړه کوریاګانې سره جلا شوي په شمالي کوریا کې له خپلو عزیزانو سره ګوري.
د خبرونو لنډیز مو اورېده. دا او نور خبرونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې د خبرونې په پاتې برخه کې زما رایا زما حق د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واورئ چې د انتخاباتو لپاره ځانګړی دی. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو د معترضینو له لوري د انتخاباتو د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو ساحوي دفترونو تړل کېدو ته ځانګړی شوی دی. ټیفای د افغانستان د شفاف انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسي خلاف عمل ګڼي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې له مسؤلیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په کابل کې د دوی مرکزی دفتر او په شاوخوا نه ولایتونو کې ساحوي دفترونه د یو شمیر کاندیدانو لخوا چې نمونه د کاندیدانو له وروستي لیست نه ایستل سوي اترل سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وای چې پولیس په دې تړه او هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو د سار زین بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې دغه اعتراضونه سربیره پر دې چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغه اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد کسایی که اعتراض کردند حق اعتراض
دو وویل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړی د اعتراض حق لري خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه نومونه ایستل شوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړ. د ملاتړ خیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی او ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لیست ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو یې په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړي دي.
کابل امنیت قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراضو کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافذه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازینی کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لیسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به زیاتې شي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سمع حبیبی هم د مزار شریف اوسیدونکی. په ډیری ولایاتو کې کمیسیون مستقل انتخابات دفترونه تړل شوي او دا د دې سبب کیږي چې خلک کمیسیون ته بې باوره شي او په دې اند دې خلک چې دا انتخابات په سمه توګه ترسره نشي او دا د کمیسیونونو بندېدل تقلب ته زمینه مساعدوي.
جمال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا شي، ځکه چې بعضې لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل یې همدا ده چې ځینې ولایت دي، موږ تاسو اکثرت ولایت له تهدید سره، خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ دي، او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ وي نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې ژمن دي، یعنی دې مسلې ته، او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري، نو په هغه اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي. بنان زه فکر نه کوم بیا هم که دولت په اصطلاح یا محلي حکومتونه داسې یو زمینه مساعده کړي خلکو ته چې په اصطلاح دغه مشکلات امنیتي، خصوصا چې امنیتي مشکلات دي، دا د دې لپاره د یو حل لاره پیدا کړي. بعد له هغې نه به انشاءالله چې دا ټاکنې سرته ورسیږي، خو شاید یو وخت ورته پکار وي.
دا چې په کابل اولایتونو کې د اعتراض کوونکو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو تړل کېدل به د میزان د 28مې نیټې په انتخاباتو څه تاثیر واچوي او د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو یو بحث رابللی. په دې بحث کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان، زبی سعدت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بس له سعدت صاحب نه شروع کوو. سعدت صاحب، تاسو معلومات څه دي تر اوسه پورې د افغانستان په څومره ولایتونو کې د انتخاباتي ساحوي دفترونه تړل شوي دي؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ته ډیر ګران میلمه رشید صاحب ته او ستاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، له تیرو درې ورځو راهیسې د کابل په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې زموږ دفترونه د معترضینو له لوري تړل شوي دي او دوی دا وایي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون هغه 15 کسان چې له لیسته ایستل شوي دي له هغوی سره زور زیاتی شوی دی، د دوی حق خوړل شوی دی، او د دې په خاطر باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خپلې خیمې درولې دي. په داسې حال کې چې د وروستي لیست په اړه باندې نهایي پریکړه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پریکړه ده، او په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې دغه لیست د خپراوي صلاحیت لري. موږ له حکومت څخه، له امنیتي بنسټونو څخه په کلکه د دې غوښتنه کوو څومره زر چې کېږي باید د ټاکنو په وړاندې دغه مزاحمتونه زر تر زره لرې کړي، تر څو موږ وتوانیږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو. که مزاحمتونه همدغه ډول دوام وکړي، دا به خامخا د میزان پر 28مه منفي تاثیرات وکړي، او بیا به موږ ونه شو کولای تر څو د ولسي جرګې ټاکنې د میزان پر 28مه نیټه ترسره کړو.
رشید صاحب، له قانوني پلوه معترضین دا حق لري چې د انتخاباتو دفترونه وتړي، په وړاندې خیمې ووي او پرلتونه ووي؟ له قانوني پلوه دا څنګه موضوع ده؟
ډیره مننه سلامونه تاسو ته سادات صاحب د رادیو ډیر محترم اوریدونکو ته. کله چې دغه پریکړه وسوله او 15 تنه کاندیدان له نوملار نه حاصل، په دې کې ځینې کاندیدان په دې معترض دي چې هغوی له دغه خپل شکایت یا اعتراض نه اصلا خبر نه وو چې په کوم دلیل باندې دوی حاصل شوي دي. او قانون طرز لمرونه د شکایت کمیسیون حکم کې چې کله ځینې حقونه دغه هغه چا باندې اعتراض کوي یا شکایت کوي، هغوی په رسمیت پیژندلې، نو باید هغوی خبر شي، د هغوی لپاره فرصت برابر شي چې هغوی دغه خپل دفاعیه وړاندې کړي. هغه کوم اعتراض یا شکایت چې په بل راجع شوی ده، هغه باید تصفیه کړي. نو که چېرته دا کار نه وشي، له قانوني پلوه د شکایت کمیسیون پریکړه دلته یو نقص دی در طرز لمر ځان سره لري. او موږ اسناد هم ځینې کاندیدان وړاندې کړي، رسمي عریضې راوړي دي، او هغوی ویل چې موږ ته دغه فرصت نه دی راکړل شوی ده. نو دا چې د ټاکنو بهیر مخ ته روان ده، معترضینو یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هدفي تر خپل لاغه په خښ لاندې راوستل، هغوی پیږي چې په اول قدم کې دوی د رای پاڼې سره چاپوي، کله چې رای پاڼې کې دوی نوم رانیسي، دوی بیا په د کاندید پروګرام په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو دوی هغه د فشار نقطه کې بیسنی ولیدل چې دوی عملیات فعال کړي، دوی مثلا دفترونه تړي، دغه اوس مهال دوی اته سو کارکونکي نیولې دي ټاکنو خپلواک کمیسیون چې هغه روزمره هر کارکونکي سلو سو د کارکونکو معلومات د نوملیکنې په هغه ډیټابیس کې ثبت راجستر کړي، یعنی په ورځ کې لږ تر لږه 3 یا 3.6 لک افراد هلته باید ثبت شي په ډیټابیس کې. 3 ورځې دغه تاوان کمیسیون ته داده چې 1 میلیون کسان په سیستم کې نه رسیږي، او چې ونه رسیږي 3 ورځې باید دوی دغه مهالوش په اساس باندې باید د راویلکونکو نوملړ اعلان کړي، په مرکزونو کې باید هغه نصب شي. نو هغوی غواړي چې دغه اعتراض په خپل داسې یو شکل باندې ترسره کړي چې عملیات انتخاباتو تر ګواک لاندې راولي، دفترونه وتړي،
یعنی سولهیز اعتراض د هر چا حق ته خدا چې انتخابات د کمیسیون دروازه تړي، د خو ملي پروسه ده، قانوني سبغه لري د دوی اعتراض؟
اعتراض او د خو مقصد تا چې ویل د اساسي قانون حق ته حق ورکړي چې په سولهیز ډول باندې هغه مربوطه چارواکو ته ورسي، ولی کمیسیون ځای نه ده، یعنی د دوی مدعي یا چا سره چې دوی په سلغه سرکار لري هغه کمیسیون نه ده. شکایت کمیسیون پریکړه کړې ده، دوی به لغونه پوښتنه کوي، ولی بعد مرغه غوی هم په دې مورد کې ډېر ځوابګوی نه دي. د موږ په آن باندې ضرور دا و چې دوی بل خپل پریکړه دوی ته ورولې وای، په دغه دلیل باندې، په دغه جرم باندې، په دغه اتهام باندې.
انتخاباتي شکایتونو جنه کمشنران وای چې له قانوني پلوه دوی حق نه لري چې موږ دوی ته هر څه ووایو، بلکې دا یوازې د موږ حق ته چې پریکړه وکړي. له قانوني پلوه دوی دغه څرګندونه یعنی څنګه دي؟
ګورئ، د شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي په برخه کې یو طرز لمن لکندار د شکایت کمیسیون خونه جوړ شوی ده، په هغه کې هلته هغه چا باندې اعتراض کېږي، شکایت کېږي، ځینې حقونه په رسمیت پیژندل شوی دي. یو حق دا ده چې هغه کوم شکایت په دې باندې راجع وي یا اعتراض پر راجع وي، په هغه باندې خبر شي، او بل اخره دوی ته فرصت ورکړي چې دفاع وړاندې کړي. اوس ما مخکې یادونه کړې چې ځینې کاندیدان موږ ته راغلي وایي چې اصلا موږ خبر نه یو، موږ اصلا په دې پوه نه چې موږ شکایت وکړو، په موږ اعتراض شوی ده، موږ په دې پوه نه چې دغه په کوم دلیل موږ ویل شوی دغه جنا، موږ ته دا شکایت کمیسیون دغه دلیل وایي چې ته په دغه دلیل باندې لسه حسوي وخت چې د حقونو دوی ته په ترجمه کې پرسمه پیندل شوی، اما دوی په خپل هغه اصلي او عملي کړنو کې هغه نه ډاډه کوي. نو د پدې معنی چې د شکایت کمیسیون خپل کړنلار نقص کړی ده، او د قانوني پړاو بیا دلته ځین معترضین بر حق دي چې خپل حق دي کوي او د دلیل پښتنه وکړي.
صدات صاحب، له څو ورځې رئیس مشاهدانو چې د کابل کې مرکزی دفتر همدارنګه ته مخکې یادونه وکړه، په ولایتونو کې شاوخوا ته دفتر تړل شوي، همدا لړۍ همداسې دوام لري، که چیرې همداسې پاتې سي، دفترونه تړلي پاتې سي، د انتخاباتو په نیټې باندې تاسې کارونه اغیز نه کوي، یعنی کارونه شاته نه ولي؟
خامخا په دې باندې منفي تاثیرات پرې باسي. هم د اوس د کابل مرکزی دفتر کمیسیون دروازې د تیر نن درې مورز د شیدا دروازې تړل شوې دي. لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلودله، یوازې موږ باید غلطه دي هغه کسان چې تر اوسه پورې 1 میلیون په شاوخوا کې چې موږ سفتې نام ترسره کړی دی، دوی باید سیستم ته داخل شي. په درې ورځو کې موږ تر 1 میلیون کسان پورې سیستم ته داخلول. د دې ترڅنګ په کمیسیون کې نورې هغه عملیاتي چارې چې باید مخته ویسي د ټولو په ټاپه باندې ولاړې دي، او د کمیسیون په دروازه کې غلطه خیمې دوی درولې دي او نه پرېږدي زموږ همکاران تر څو خپل روزمره چارې مخته ویسي. همدا اوس تاسو پوهیږئ موږ ته یو ساعت او یو ورځ ډېر با ارزښت دی، دا به زموږ په کارونو باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
او دغه ستونزې په اړه تاسو له ارک سره، جمهور ریاست، همدارنګه اجرایي ریاست، اړوند امنیتي او دفاعي ارګانونو سره خبرې کړې دي، ورته ځواب څه و؟
افغان صاحب، مونږ د هغې ورځې نه چې زمونږ دروازې تړل شوي دي، د معترضینو له لورې مونږ مطبوعاتي ناستې جوړې کړي دي، مونږ اعلامیې خپرې کړي دي، د ارګ سره ناستې ترسره شوي دي، همدا ډول د یوناما سره ناستې ترسره شوي دي، او هڅه د دې شوې ده چې څه ډول وتوانېږي هغه ادارې چې په دې برخه کې دوی هم مسؤلیت لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره راتلونکي ټاکنې ترسره کړي. دوی باید اقلا هغه خپل مسؤلیتونه په خپل وخت سره ترسره کړي، پرې نږدي هغه افراد اشخاص چې هغه د ټاکنو په وړاندې خنډ جوړوي، ستونزې رامنځته کوي، د هغوی وړاندې باید دوی ودرېږي او هېڅکله هم دا ډول مزاحمتونو ته دوی اجازه ور نه کړي، ځکه د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی تر څو د ټاکنو امنیت ونیسي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو امنیت ونیسي، او زموږ د همکارانو کارمندان امنیت ونیسي تر څو موږ شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره کړو. په اوس کې دغه افراد اشخاص چې دوی د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون له لیست څخه ایستلي دي، دوی کولای شي د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون سره دغه خپل ستونزې او مشکل ورسره حل کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر دروازو تړل دا هیڅ توجیه نه لري، داسې معنا لري لکه دلته چې د یو بل رسنۍ سره یو څوک مشکل لري او راځي ستاسو دفتر په وړاندې دلته خیمه دروي او ستاسو همکاران ته اجازه نه ورکوي، چې دا هیڅکله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه دی. یو ځل بیا پر حکومت مونږ غږ کوو، څومره زر چې کیږي باید دغه مزاحمتونه لري کړي تر څو موږ وتوانېږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو، او که دغه دوام وکړي بیا به ناشونی اوسېږي چې موږ د وتوانېږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ولرو.
رشید صاحب، دلته د حکومت مکلف فیت څه ده؟ یعنی څه باید وکړي؟ ستونزه رامنځته شوې، مترزین اعتراض لري، ټاکنو کمیسیون کارکونکي کار ته نه پرېږدي، د حکومت مکلفیت څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟
د حکومت مکلفیت دا ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه خوندیتوب هم د دفترونو هم د کارکونکو هغه باید تضمین کړي. که چېرته دوی ته کاري فرصت مساعد نه شي او همیشه تر ګواښ لاندې راشي، په هر مظاهره کې، په هر اعتراض کې یې دفترونه وتړل شي، د کارکونکو ګواښول شي، طبیعتاً چې هغه کاري مسؤلیت او د شغل او د دې بوختیا هغه چارچوکار چې باید ډېر مسونه وي، خوندي وي، هغه له منځه ځي. نو د دې حکومت مکلفیت ده چې اول د دې خوندیتوب تضمین کړي، او څه چې اعتراض ده هغه په خبرو حل فاصل کړي، په دې کې شکایت کمیسیون باید دغه ابتکار او دغه جرأت په غاړه باندې واخلي، د متعزین خپل دفترو ته وګوري، امنیت خوندي شي، هلته د هر موټر سره د مدني ټولنو، د مطبوعاتو او د ملګري ملتونو په حضور کې اغه کوم اسناد معتبر مدارک چې دل پر موجود دي په غوونه به پریکړه کړي، ورته کې چې حداقل ملت پوسی اوس خدلته اوس روخانه کیږي چې څوک بر حق ده. شکایت کې مسنظام بر حق غړي چې موږ پریکړه کړې قانون په اساس باندې، او اصلا د دې پریکړه نه اوري او تغییر نه کوي. دلته معترضین د ورځې له خونه مختلف ګواښونه کوي، نن کابل دفتر وتر، سبا بل ولایت دفتر تړي، په مجموع کې د اسو دفترونو تر او حتی د لوی لار بندول ګواښونه کوي. نو دا د څه کې چې یو خټکنه په توسي میزان نه ترسره کیږي، زه په دې باندې هم دغه 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 یعنی خبره واضح کوم چې حتی د ولسمشر ټاکنه به په یو درسمه عمل هم نشي ترسره کیدلی. د په مجبو کې د ټاکنو د بهیر لپاره یو لوی ګواښ ده.
تاسو خو د نظر بنسټ په توګه باندې د حکومت په ځینو مهمو خصوصا انتخاباتي غونډو کې ګډون کوي، د حکومت نظریه دلته څه ده؟ حکومت ولې سست عمل کوي؟
حکومت خو د یو اعلامیې په اساس باندې د شکایت کمیسیون له پریکړې څخه هرکلی وکړ، ویل چې دا یو مناسب پریکړه ده.
کمیسیون استقلالیت ته احترام او نور اړوند کارونه خو باید په همغږي ترسره کړي.
نو اوس موږ هم دغه وایو چې راځي د افغانستان ټاکنې چې موږ پخوا مندېښنه کار کړی وسې، داسې نه کړو چې په هر نهاد پورې هغه محدوده کړو، اوس دا ملي پروسه ده په دې کې بیلابیل نهادونه وانډل لري په کې برخه لري مسولیت په کې لري راځي د دې خیر په غونډي باندې باید کینې حکومت هم په دې مورد کې باید یو قدم واخلي ملګری ملتونه دلته ډېر ښه رول لوبولی شي چې هغه ستانداردونه او هغه مسایل چې کولی شي دغه پروسې شفافیت لپاره او اعتبار لپاره مرسته وکړي په دې کې پښه وړاندې کې بیا دغو دموږ تاسیسونو څخه همیشه په خارجیانو باندې الفساد شوي دي او اوس هم زه چې فکر کوم ډېر په داخلي نهادونو باندې څوک ډېر خپل هغه سترګې نه سرې کوي ډېری دوی ته ګوري چې اوس یو خارجي نهاد راشي په دې کې مداخله وکړي ملګري ملتونه د افغانستان حکومت ټکر خپلواکي کمیسیون د شکایت کمیسیون په ګډه سره دغه یو غونډه جوړه کړي په دې کې دغه معترضین ته فرصت برابر کړي اسناد وڅېړل شي او بالاخره معلوم شي چې حق او ناحق څه دی په دې کې.
صدات صاحب، شاوخوا 2000 کسان د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي او 15 کسان له لیست نه ایستل شوي دي. 15 کسان جګی کې د 2000 کسانو حق خوري، په دې اړه تاسو دغه نوماندو کاندیدانو سره غږیدلي، د دوی غوښتنې څه دي او دوی باید څه رول ادا کړي په دې برخه کې؟
افغان صاحب، کله چې وروستی یا نهایي نوملړ اعلان شو، همدغه 15 نوماندان چې دوی له لیست څخه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون ایستلې دي، دوی په هغې ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راغلي او په هغې ورځ موږ ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په چاچونې مراسم هم درلودل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری له دوی سره کېناستل، دوی ته قناعت ورکړو چې تاسو کولای شئ خپل ستونزه او مشکل د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره حل کړئ، که هغوی تاسو لیست داخل کړئ د سر په دواړو سترګو به بیرته تاسو موږ په لیست کې راولو او تاسو به رسمي نوماندان واوسیږئ، او که چیرته مو هغو ته قناعت ورنشوی کړی نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې تاسو مزاحمت مه کوئ او موږ پرېږدئ چې دغه ملي پروسه بریالیتوب ته ورسوو او هڅه وکړو چې وخت زموږ تاسو ضایع نه شي. دوی زموږ سره هوکړه وکړه، اما پر سبا یې شپږ بجې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر په وړاندې خیمه درولې وه. کله چې د کمیسیون رهبري له دوی سره تماس ونیو چې موږ تاسو خو وعده کړې وه له موږ سره چې تاسو به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې مزاحمت نه کوئ، ځکه تاسو به خپله ستونزه او مشکل د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون سره حل کوئ. اما دوی ویلي چې دوی غواړي دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل فشار لاندې راولي چې د دوی د وروستۍ نوملړ اعلان نه شي او یا هم هڅه د دې وشي چې څه ډول دوی بیرته لیست ته لاره پیدا کړي، چې دا هیڅکله هم د حل لاره نه شي کېدی او په دغه ډول کړنو سره به دوی هیڅکله هم ونه توانېږي څه ترلاسه کړی شي. ښه لارهی دغه ده، لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب ویلي، دوی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپله ستونزه او مشکل حل کړي او موږ پرېږدي چې موږ خپل دغه پروسې ته بریالیتوب ته ورسوو. او په ورته وخت کې د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی. تاسو پوهېږئ د 2015 کسان موږ د ولس جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماندان لرو، په دې کې به 250 کسان ولس جرګې ته لاره پیدا کوي، نو د 2400 کسان به نور بیا ټول به نه مني. دا خو غلط فرهنګ دی، دوی باید دغه اخلاقي جرأت باید ټول وکولای شي چې که چېرته زه پوهېږم زه رایه نه لرم او زه نه توانېږم د ملت رایه واخلم، دا خو په دې معنا نه ده چې زه بیا ټوله پروسه وګواښوم او نور دین د خپلو حقونو څخه بی برخې کړو.
رشید صاحب، دا د پروسې سر ده، له اوسه پر انتخابات نه دي تر سره سوي، که چیرې انتخابات تر سره سي له اوس سره کې دومره مشکلات موجود دي، بیا هغه 2600 کسان چې ساده سه مخکې یادونه وکړه دنه به 250 کسان ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي، دا نور ته به قناعت واړي د ټاکنې، یعنی که اوس قوي عمل ونه سي هغه ته به تاثیرات یې څه وي؟
افغان صاحب، موږ همیشه په دومره ټینګار کړی چې موږ د پروسې لپاره یو لوی خنډ د بی باورۍ بحران وینو. باور اول د کمیسیون په منځ کې اوس ساده سره دلته سته، که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دا 102 نفره چې تاسو په هغه لومړني لیست کې کاندیدانو ځای نه ورکړئ او دا پته یې وه چې هغوی شرایط نه لري یا په هغه اسنادو کې ستونزې وې، دلیل دوی خپل لیکلي وو، ولې بېرته شکایت کمیسیون هغه په لیست کې راوستلې؟ که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دلیل یې څه وو، آیا تاسو لپاره واضح شوی ده چې شکایت کمیسیون دغه خلک ولې په کوم دلیل بېرته راوستلي دي؟ نو دلته موږ د اداراتو په منځ کې مخکې یادونه وکړله چې اول فرهنګ د یو تخصصي چلن نه دی رامنځته سوی. دلته یو رقم موږ ټول زورواکي کوو، د موږ چارواکي هم زورواکي دي، د موږ کاندیدان هم زورواکي دي، د موږ ادارې هم زورواکي دي، حتی د موږ دغه مدني ټولنه کې هم زورواکي دي. موږ دغه د یو مسلکي چلن فرهنګ تر اوسه په رسمیت نه پیژنو، هر یو کوشش کوو چې مثلا برلاسي اوسېږو. اوس په دې کې شکایت کمیسیون پریکړه پریکړه دي قانوني، دا خلک اوس غواړي چې په خپل جرم او خپل هغه دلیل باندې پوه شي چې ولې وتلی، یا وایي چې ما ترې وایي ته قاتل یې، حداقل زه پوه شم زه قاتل یم، دغه لس نه نور ټکا وخت په ځای باندې کښېنم زه قاتل یم، یا غاصب یم، یا په کوم قانوني هغه باندې وتلی یم. اوس شکایت کمیسیون خو ته راوغواړه، اوس محکمې کې مې خدا غدرې محکمې ستاسو جوړ کړې په دې خاطر چې عدالت تامین شي.
درنو اوریدونکو دې بحث تم د شکایتو کمیسیون کمشنران او غړي را بللی خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. رشید صاحب خبره ته ادامه ورکړي
چې عدالت تامین شي. دلته سره مولا ځان ته رول لري، دلته قاضي ځان ته رول لري، دلته وکیل مدافع ځان ته رول لري، په دې خاطر چې عدالت د چا پولانی شي او چا حق ونه خوړل شي. بیا په دوه محکمه ده چې هلته څوک قناعت نه لري. درې محکمه غفري فیصله کوي. اوس دلته تاسې ولایتي دفترونه لومړنی مرجع د شکایت او د اعتراضونو لپاره د رسیدګۍ صلاحیت لري. که چېرې تاسې هغه نه و جوړ کړی، خدا مرکزي دفتر هم ده. اوس دومره خو وکړي چې هغه خلکو ته فرصت ورکړي چې خپل دفاع وړاندې کړي.
رشید صاحب بخښنه سره، د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو سره موږ وغږېدلو، دوی په خپل منځ کې همغږي نه درلودله. همیره حقمل چې دمدغه کمیسیون مرستیاله ده. ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې ښه سم کار نه ده کړی، همکاري نه ده کړې. حتی دې ادعا وکړه چې ځینو وکیلانو ته چې بیرته لومړی وروستي لیست ته لار موندلې ده، د عدم مسؤلیت یوه جالي فرمه په 60,000 ډالره ورکړې ده. آیا دغه کارونه واقعا د انتخابات شکایتونو کمیسیون کارونه د توجه وړ دي؟
ګوره افغان صاحب، دلته کله چې کمیسیون لوړنۍ لیست اعلانوي، دلیل دا د قانون دغه دلیل روښانه کړی چې په هغه باندې څوک اعتراض وکړي چې دغه کاندید هغه شرایط چې په قانون کې ورکړل شوي نه لري، یا کوم صفات چې په قانون کې ورته ذکر شوي دي دای نه لري. مثلا صندوق کم ده، هغه مثلا د محکمې له خوانه سیاسي مدني حقونو څخه محروم شوی ده، هغه مثال په توګه د افغانستان تابعیت نه لري، یا په غوځي کې نه اوسیږي، یا رسمي مامور دولت استعفا نه ده کړی، دغه مسله باندې اعتراض کوي. یا بس شکایت ده، شکایت دلته قانون ډیر واضح کړی دی چې هغه پوغ شکایت پوغ مورد کېږي چې هغه د ټاکنو قانون څخه تخلف وي، آیا هغه ټاکنیز جرمونه وي چې شکایت کمیسیون هغه ترسره کوي. اوس دلته بحث راغلی چې دا غصب د ځمکې ده، آیا د شکایت کمیسیون محکمه د سوسرا چې هغه باندې ثابت کړي چې دا
دوی وایي ځینې مشهود اسناد موږ لرو، ځینې مسخ اسناد موږ لرو، قانون محکمې ته ضرورت نشته.
دا قانون دوی ته واک نه ورکړی. اوس دلته ټاکنیز جرمونه دي، ټاکنیز جرم دا چې ته مثلا ځینې کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړي، په زور باندې یو کار پکوي، دغه یو جرم ده. تر ازي ټاکنیز کارمند پیسې ورکوي، رشوت ورکوي، دغه جرم ده. هغه چې مثلا څوک قاتل ده، هغه څوک غاصب ده،
یا بل کارونه په درسته توګه ساتنه نه رسېږي،
یعنی هغه محکمې دي اته باید سلاسه محکمې ته راځي.
تاسو تر ازو تاسو چې کله د شکایتو کمیسیون دغه 102 کسان په لیست کې داخل کړل، تاسو د دلایل ول چې د دلایل په اساس باندې دا کسان موږ داخل کړی دي، کدلې دلایل نه ول کده وستل سوي کاندیدانو ته چې دوی وایي
د ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسیون هغه کړنی د 15 کسانو په چې دوی له لیست څخه ویستل، په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم څه نه لري، ملاحظات نه لري، او د دې ترڅنګ 15 کسان ته یې اختار ورکړی دی. اما د هغه 102 کسان چې د 101 له جملې څخه چې موږ له لیست څخه ابتدایي لیست څخه ایستلي وو، په دې باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون رښتیا هم ملاحظات، خپل ملاحظات په دې باندې لري. دوی باید دغه موضوع متوازنه
کړي.
له دوی سره متعدد جلسې تر سره شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ، اما دوی ونه توانل داسې دلایل محتوړان دي چې هغه قناعت خون کې وسیږي. خو بیا هم تاسو پیږی چې ورسته او نهایی پریکړه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون تر سره کوي، او دوی 102 کسان بیرته دغه لیست داخل کړي. موږ سره خو یو معیار وو، هغه لاس شخصونه لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره وکړه، چا چې هغه شخصونه نه پوره کړي، نو قانون د دوی د مخنیوي کولو چې دوی د لیست لاره پیدا کړي. اما ټاکنیز شکایتونو په دې اړه باندې هم موږ ته داسې کوم قناعت بخون کې جواب را نه کړو چې دوی دغه 102 کسان بیرته
د روسي په پښتنه په توګه باندې کډرات وو چې تاسو غوښتنه ل جمهور ریاست اجرایی ریاست او همدارنګ ل اړوند امنیتي ورګرنو چې په دې برخه کې مسولیت لري، څه ده ترڅو پوری د دفترونو بیرته پرانستل شي؟
د حکومت څخه هم دا ډول د مرستندوی بنسټونو څخه، د مدني ټولنو څخه، او نظرو بنسټونو چې دلته رشید صاحب شته دی، د دوی د کور ودان وی، دوی خپل غږ پورته کړی دی، او دوی دغه وختن په حکومت باندې غږ کړی دی. څومره چې کیږي باید دغه مزاحمتونه لري شي. زموږ وختنه د حکومت څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. د دوی مسؤلیت دی چې د ټاکنو په امنیت دوی خوندي کړي، زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندي کړي، ترڅو موږ وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو. او که حکومت دغه موضوع هم دغه سی باب زوګنی، د به مستقیما د ټاکنو پر نتایج باندې ډېر منفي پایلې پرې بس.
رشید صاحب کبل اخر د بحث راټول کو، څه کول پکار دي ترڅو چې معترضو کاندیدانو ته هم مناسب او معقول جواب ویل سي، هم د رنګ د انتخاباتي صاحب دفترونو په ځانګړي توګه د کابل کې د مرکزی دفتر دروازه خلاصې شي، څه کول پکار دي تاسو وړاندې څه ده؟
اې د ستونزې هغه غوټه د شکایت کمیسیون په لاس کې ده، فیصله هغوی کړی ده، او معترض کاندیدان دغه نه متاثره شوي دي. اوس دغه ستونزه خپل شکایت کمیسیون حلولی شي، فقط په یوه پرانست فضا کې چې مطبوعات هم وي، حقوق پوهان هم وي، ناظر نهادونه هم وي، ملګر ملتونو استازي هم وي، دغه معترض کاندان وګوري هغه پریکړې چې دوی کړي دي په اسناد مدارک په اساس باندې هغه دوی سره شریک کړي، که چاته فرصت دی دفاعي نه ورکړي هغه ته باید خپله خپل ستونزه باندې اعتراف وکړي، فرصت دی دفاعي ورکړي. که چا مثلا هغه استناف خویم کړي وي یا خپل اسناد وکړي بیا هم د شکایت کمیسیون قناعت نه فرام کړي، هغه د هغوی پرېکړه په غاړه باندې نهایي ده چې اسناد موجود وي. نور د حکومت هم غوښتنه دا ده چې د کمیسیون لپاره هغه ډاډمن چاپېریال رامنځته کړي تر څو کارونه مخته بوځي. په غیر دغه کې زه له دې نه ویرې لرم چې دغه ټاکنو ګیلام له افغانستانه په ډېر بدنامي باندې راغونډ نه شي.
دواړو مېرمنانو مننه. درنو اورېدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
د نظام د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.